کتاب و حق نشر نامگذاری شد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې د ازادي رادیو په دی خبرونه کې ځوان فکر خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات څو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لېږېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستایي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دواړو خزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ترنو دوستانو ستړي مشي دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د کتاب د کاپي د حق نړیواله ورسته. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رائټ حق چې یا کاپی رائټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له کتاب لستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رائټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودی او پراختیا د پری څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله او څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي؟ او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پایده کوي څه ګټه لري موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی د افغان لیکوال دی. لسکونه کتابونه یې ژباړلي خپله یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې را ژباړلي دي خپاره کړي دي. او په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کستمو چوی بلنه ورکړی دا اغا دی اکسوس خبرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی د تمهڅه کوچی ټلیفون مور سره وصل شي. بلک سالار خادم دی د افغان لیکوال او ژورنالیست دی هڅه کوچی د امر سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو لا نیک مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب خبرونه ته ستړی مشه لمړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. رازا ول به لتاسو نه په نسبتا نوی شخصي پوښتنه را پایل کم. ولې موږ وختل چې دومره ډیر کتابونه وژباړی انګیزه یې څه وه؟ یای ولې
تاسو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټول ته تاسو ته او نورو لیدونکو دونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم. خصوصا تاسو ته هم ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او تاسو کتابونو سره مخکې نه بلد وي. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و او هغه زما د کاکا و خدای دې برخې وفات شوی او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي که دا داسې یو کتاب و چې هغه د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې وو، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو د خوشحال بابا پاړې کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه موږ بره سې وټارۍ کېښې او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغېسته لوسته به مې. هغه وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم هغلته زمان صنفیان و، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به یې را وړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه هغه به لوستل، بیا به بېرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2013 یا 2014 کال کې ما خپله ژباړه شروع کړله. او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا په کې، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استاذانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم. او په ضمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ما ته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي، ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغې برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم گزار هره ورځ لږ لږ وخت ورکړم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا 13 تنې نږدې شوي دي. همدغه شوق او دغه احساس چې ډېر ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې وم چې ما باید کتابونه لوستې وای، ما ورته لاسرسی نه لرم، یعنی کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم. نو یو فکر دا هم را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نه د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بیلابیلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوال پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده. خو له کتاب سره ډېر تړلی او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځل منزل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پر کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نه و په دې برخه کې ټاکلي قوانین، او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پرې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ زکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراعات کیږي په اړه یې څه قوانین شته، او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه رسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه ایس بی این نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصری صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره ثبت کوي، دولت سره ثبت کوي، کله نه ثبت کوي، کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نشته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي نو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده، یعنی لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلی چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي، ځکه ټول هغه د خولې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندوی ټولنې ته، خپرندوی ټولنه هغه چاپ کړي، او د دوی ترمنځ دا تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمون دی. خو که چېرته مثلا خپرندوی ټولنه دا کتاب بیا بیا ځل چاپ کوي، یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې داسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه پامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنو دپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا دغه په تاوان دی، د لیکوالو او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې دی. زه داسې ګڼم چې دا د دوی په تاوان دی، ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب پخوا لیکلی ده، خصوصا په هغه کتابونه چې غره پوهنتونونو دپاره علمي کتابونه، چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي. نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي، نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی، نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو، دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به هم لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی. یعنی هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی، او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وې چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنو استدلال دا و، او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرن د لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته په دغې مالي برخه کې بیا حق ورکړو.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشئ تاسو هم خپرونې ته. دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه ده، موږ په دې باندې بحث وکړه. دا په افغانستان کې نشته، پخوا هم نه وه، اوس به هم نه وي، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ، د راجستر لپاره یې څه پروسه طی کوئ او که نه؟ څنګه معلوموئ چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی، یا د چا د کاپی حق زیانمن نه شي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه قربان، ډېره مننه کوم، زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. په رښتیا هم چې کاپی رائټ مسله ډېره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رائټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رائټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې هغه باید پکې نظر کې ونیول شي. نو په لري کې دا څه رعایت شي او دا څه قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شي وو چې د دې غه حق حمایت کوله، او د دې طریقې په خاطر ډېر ابتدایي چارې روانې وي چې د یو بریده مخکې مخته ولرلې او موافقانه وي. نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دا یو مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رائټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کړي. په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسیو کمیسیون ماسته راغلی دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري. نو دا مخکې لدینه چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی، نو وکول شي دا کتاب په قانوني بڼه چاپ شي او اسبین ترلاسه کی. نو فعلا دا یو بهیر د استادیا او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجع ډېر آگاه نه وي، ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې دا بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت زه ډېر نه یم خبر او که څه هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی.
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یو کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې. مخکې داسې کم څه شی وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال؟
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودله او دوی داسې یو پروسیجر درلوده چې د موږ په واک کې سل آیس بین نه راکوله، موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آیس بین چې ورکړل شوی دی سره ساخلي که نه. نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رائټ قانون کې پیشبیني شوي وو د هغه په نظر کې نیول کېدله لکه ملي او اسلامي ارزښتونه.
دغه د کاپی رائټ په قانون باندې که تاسو لږ راته نور معلومات راکړي. مخکمال یاد صاحب نه مو پوښتل اوس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، افغانستان په دې برخه کې په هغې وخت کې تاسو ته چې دغه شمیرې درکولې دی پر کوم بنسټ درکولې؟ په نړیوال بنسټ وي او که نه په ملي بنسټ وي؟
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ آیبین نه درلوده بلکې دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي د آیس بین نه پیدا کړي. نو دا هڅه د عبدالکریم خرم په وخت کې شوې وه او دا هویت منځته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آیس بین نه پیدا کړل. یعنی د دې تر مخ نه داسې ویل کېدل چې د ایران د آیس بین نه استفاده کړه او پس هغه به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله هغه به اکټیو کېدل. نو په دا هم چې موږ کوم آیس بین اخیستي وو تر ډېره فعال شوي نه وو. یعنی موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د آیس بین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوته په شمار فعال شوله چې هغه آیس بین نه د هویت پیدا کړه چې دا د کتاب آیس بین دی او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینې په دا وګورو چې دا کتاب د دغه آیس بین دی که نه. نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویلی چې موږ د همغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کومه مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي خو دی پروسس کوي او پس به تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي. نو هغه هم وو خو یعنی داسې نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي. کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی او که اوس خو په افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري، او بیا کېدلی شي چې کله د غړیتوب د تاریخ حالت او فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو آثارو په برخه کې هم کیدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپله یو لاغ کسان نه چې فکر مو کاوه چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې مو زیات کتابونه ورته راوژباړل، دغه پروسه ټاکنه کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامی په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره وینئ چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کی او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم لکار سړی چې نفقې ته اړتیا لري، مالي امکاناتو ته اړتیا لري، همدغه کتاب لیکلې د مالي امکانات هم بشپړ کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لستونکو شمیر ته، د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی دې لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي. خپرندوی ټولنې به په دې نوم په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ پکې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپله تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته بیا نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاته دومره جون د کتابونه درکوو او دغومره مقدار پیسې به درکوو، چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنو مثلا ژباړن ته لیکوال ته چې کتاب چاپ شو سل کتابونه به ورکول، یعنې د حق زمینه په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولې، چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شول. یعنی دا اعتراف کوم چې دا کار اول اکسوس وکړه. د هغې سره به ډېر ژباړون کې مو هڅېدل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې کار کوو، بیش یو څه داسې د سلو کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې له خوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي، او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دغه نشي راډکولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي، او سل کتابونه خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت ته که وګورو او د دوی مشکلاتو ته که وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر ته که وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کېږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کېږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو اوسه پورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 2000 جلده چاپ شوی دی، او هغه اوسه پورې لاندې خلاص شوی. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په 2200 جلده کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، هغه د کرایه هم پوره کړي، هغه لیکوال ته هم پکې یا ژباړن ته هم دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن لیکوال ګزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته په کتو سم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړندې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي. یا حد اقل هغه څومره وخت چې دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېروي د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بی د دې تشویقي دغه نه چې یو سل د کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم ښه، ځکه زما خپله دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به حد اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کمه شوې ده. حتی خپرندوی ټولنې زه چې ځینو سره په تماس کې یم، هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي، ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپله بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې یو حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی د حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جل د کتابونه په خاور کول اوس دغسې په ډاډه زړه ورکړی شي.
نه یو اوریدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصري صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، سلامونه نیکیل کرامات تاسو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. زه عصمت الله د هلمند ولایت نه.
عصمت الله، ستړی مشې له هلمند نه. وروستی ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی او کتاب دې اخیسته؟
مننه، وروستی ځل زه تر دغه اختل وروسته کتاب پلورنځي ته ولاړم. البته څلور کتابونه مې راوپلورل او را مې وړل.
ډېر ښه. فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې؟ یادتا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي، دوستان دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ورکوي او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه، ډېر ښه. او فرزاد هم چې کتاب اشاره وکړله، بلې و کې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. یو کتابونه چې ډېر مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علوم دي، چې هغه د عربو یا د شان د عجمو د منځني ختیځ د علما کرام سره تړاو لري. دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د شان د تاریخ ویل د پښتو ژبې یا د شان نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي، د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شانې نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوي، هغوی د دې نړۍ دپاره کارسترګي کړې وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویلوړي او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي. او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او په تاګو کې او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړی سکی پرې ځان ورسوي. او کچیر دا شانې ادامه ورکړي، زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړی سکی رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسی. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکي ته ورځم، بیا لاغې نه وروسته راځم میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډېر مننه جناب انصاب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مې شي زبلای صاحب، ډېر مو د ورسته مې د غږ اوریده. دا راته وایا چې کله دې ورسته زل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي او څه ډول یو کتاب دې رانیولې وو؟ ډېر زیاته مننه کوم. کتاب اخیسته نه دي، کتابخانه خواته نه یو.
خبره ا دچا خبره د درو خو ناروا د حقیقت به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر شاعري مې ډېر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیستی او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده، لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخمه.
پیسې دې پی ورکړې؟ ځکه د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي، یو ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر کې یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب راواخلي. پیسې مې په پروار کې هغه هم 45 افغانۍ.
ښه ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پرې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي ما سره یاد صاحب د میر احمد یاد د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلي یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ خصوصا د نورو ژبو نه راژباړل شوي تر شاید د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسول راسره د ناصری صاحب چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډیر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا غواړم چې د اوریدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوان یې بیدار ځوان یې په سیمه کې ځوانان څومره پیژنې کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته لیوالتیا شته او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړي ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغیز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس مې وروسته مې نیت سو چې وای دا په انټرنیټ وګوره ان صابم وګوره میلمانه وګوره نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس نو دې ته راتلم. نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي کې مشغوله دي هغه مطالعه سې دې ته زیات ارزښت لري زیات څور بخشي زیاته مهمه ده هغې ته یې څه نه څه یعنی شاګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته کتاب ته تعلیم ته تحصیل ته زیاته توجه کېږي هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلم څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخلې چې د پلانې کس کتاب ما ته راکړه خو اوس لږ څه نه څه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو کې په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه نه څه کمرنګه ښکاري که داسې په کار هم نه ده باید ډېره زیاته توجه ورته وشي مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو نه مې هم پوښتنه همدا وه کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي دی څومره کولای شي چې زیرې تر هیوادوالو تر غوږونو تر سترګو ور ورسوي تر څو هغه هیوادوال هغه ځوانان هغه تیږي چې مطالعې ته کتاب ته ضرورت لري دی ته زر ورسېږي آیا دی له کومو لارو توانېږي؟ مننه مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي. خو زه اوس راځم ناصر صاحب د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خبرندویو ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي حتی په حروفو او تورو کې په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یې هغه ورسره همکاري کوي تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې تر څو چې خلک خبر نه شي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصری صاحب غږ مې اورئ؟ ناصری صاحب ها ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې و موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري دا ورسته لاغه ده چې موږ داسې ریپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خواته بوزم خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل د ځینو کتابخانو نه په داسې ریپورټونه و دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري فکر کوئ چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
دې سره خو پروسه دغه سخته شوې ده، پیچلې ده دغه اوسم، ځکه چې مخکې د خپرندوی ټولنې لیکوالان ژباړون کې دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې به چې کار کوو، ډېر ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنې که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما لپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده، یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازکه کوي. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپله داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه دغه هم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغې کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک یې څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه که اوس هم دا پروسه سخته ده، او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته، داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه ارزښتونه کوم دي، هغه دیني ارزښتونه کوم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه ښاغلی ناصری، هم راسره وصل شوی دی. ناصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یوه اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه خیری دي، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو او همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او وسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول وینې، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې مختوی لسی دی هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید دغه خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس دغه نه دوی موږ سره دا شریکوي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې، زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وای، هغه به د یو مسؤل کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي، خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسو دې د چاپ اجازه یې ترلاسه کړئ. او له بلې خوانه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي، او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوانه د اکاډمیک مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفي اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او داس نور د تعلیم او علم تر انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي، نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي. خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو روتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجر معلومات نه وځي، او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بحث ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید د ځوان ولرو څو دا تعامل منځ ته راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتې نه شي اوسه. نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده، یا که یو مقایسه وشي مثلا که تاسې دا سر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ د هغو خبرنه د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دا شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لوستنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مصروفه شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي، او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالت مقایسه کړو، زه فکر کوم دا عادلانه قضاوت نه دی. یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تر دوه سره ښه کېدای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژي کې ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز ناسته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې حفاظت لپاره کار وکړو. هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي، ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رسې ته موږ تخصصي قاموسونه نه لرو، او قاموس نه دی یوې ژبې ته مور دی. کله چې هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي، زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کېږي، او دا په یو خبروندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې ناصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حساب په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغسې پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپله یادیږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادیږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یوه زمانه کې د کتاب پلورنځي یوه ننداره وړاندې کول، هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیا فروشي وه په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په زمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخي وه. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله و. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دی باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا د چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروئ په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري، څنګه خلک خبروئ چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ولولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیکه بڼه خپره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وصل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامي، او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی، او بې له شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي دغونه په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي. دا یو ښه څه دي. نه پوهیږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم، تاسو نشی کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خبرندو یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاري ولري چې دی اغوی لاري زین کتابونه په ډیجیټلی باندې خبره کوي او غوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کیږي کده مال یو پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسيږي.
تحقیق نه یو جدي ستونزه چې هلته مخکې وویل چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتور یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤول مرجنه ده معلومه ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمتیا په خاطر کار کوي شي. او دا خبره هم کیږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله کلمې کې ډېر ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت لري دوه سره دا ډېره د خپل حالت نه وته، یعنی بعضو مغرضو کسانو بده کې ګوتې وایي او ځای به کله. نو دلته هم دا اوس چې موږ نشو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د ورستون زده ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورش کوي. نو کومه داسې مرجع ولرو چې هغه دا انسټیټیوټ وي یا مرجع وي، نو بیا کېدلای شي چې دا ژبه دوته خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته صنعت ورکړي. دلته اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دغه مرجع نشته ده چې یوه مسؤوله مرجع وي او وکولای شي چې د دغه نه دفاع وکړي. ځکه اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي. اگر کاپیرایټ خوندي ته بیا راسي چې دوی کتابونه چې کله ته پر باک چاپ کړي په خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو را خوندي دي. هغه د یو د کتاب فزیکی بڼه ورته ولای شي ورته سوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وګورئ چې کاپی نشي نو یوازې په برداکې کولای شي چې وړاندې کړي.
مننه سلامت اوسې. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې د سافټویرونه چې جوړوي چې پاګه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافت دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه، نو الته دوی هغه د سپورټ اندازام کموي. هم دا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویب سایټونو کې نور ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولای شئ، په نور ژبو کې کارولای شئ، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عام معلوم دی هغه دی چې دا په داو طالبانه توګه دوی خلکونه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړي هغه که په هره ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤول ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې د تفسیر څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته وایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونی، بیا به ما هغه سپوښتنه وکم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې رامنځته کړي. ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خا خدای چې مثلا ک لزره کسان دغه کتاب ګوري ک یو افغاني ام پی ورکی لزره کسان، نو تقریبا لزره افغاني کیږي چې کافی مرسته ده دی یو لیکوال سره یا لکتر لګ دی کتاب لورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی ارسو کې هر چاته استي د استون زده یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغه سی صحیح او سنتیا به برابرې کړې دي چې که تنظیم شي، سمې وکړول شي، کېدلی شي چې ډېرې دغه شتستون زور سره هواري شي.
بالکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لکتر لګزین نه ورسوله، بلکې پښتو کله چې سوشل میډیا په افغانستان کې مشوره د پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجع ده او ډیره ښه مرجع ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبریږي چې کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کیدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کی. هغه اوله کې دا کوشش ډیر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغه نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغه بازار ته په کتو هغه مونږ شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې مو کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چاته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی هغه مونږ شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي، ګټه ډیره نه، تاوان هم ډیر زیات نه. ځکه ډیر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی دا کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خوند ورته ورکړي، بیا نور پی ڈی ایف نه شي لوستلی، هر شي کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لاره دا هم ده. یوازینی خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي. یو څېړونکي مجبور دی چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپلې څېړنې لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د ناصري صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم داسې رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید ان چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی وویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکوو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي، د هغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا دګین یو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر دا دی چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
د افغانستان نه بهر مارکیټ وړوکې دی واقعا، ژبې په مخپلو کورونو باندې دننه پراخ لستونکي او ملاتړ لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوس او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشت، د لوست فرهنګ کمواله، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي، هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي، او په پای کې کتاب پلورونکو یې بازار ولري، مارکیټ ولري چې عمومي اقتصاد سره بمرسته کوي، او لیکوالم له دغه لارې نه کډیر سنې یو څه ترلاسه کی. د تاسو فکر باندې د سلند سپارښتنې بمڅي چې څه کېدلی شي، عام خلک څه کولای شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کېدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي، چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی، که چاپ دی، که لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د دودولو په خاطر، باید په هره ولسوالۍ کې حداقل باید یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزې ولري، هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تدابیرات نه خبر لوبولای شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لوبولای شي چې یوه ایډیال لاره ته ورسوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوازې همدا یوه خبر ټینګار کوي، د هغې نه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یوازې وایي چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هېڅ نه ورته وایي. نو د ټینګار په همدغه ده، نو که موږ هدفمند ژوند ولرو، نو موږ په خپله دا لاره پیدا کړو چې باید موږ خپله لاره چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنیو رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي، ورته چې کوم عامه خدمات ته اړتیا ده، او بلې خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل په مخکې چې دی هغه بنسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
موږ ایډیال لاته سولې شي، او موږ یو لوستای ملاتو. ډیر زه تمنه کوم خغلی ناصری، خغلی یاد، تاسو ورځ وخت نا وخت زګورم په سوشل میډیا باندې هم دی ځوانانو د دې معاصر ژوند سره سره ډول چلند وکي، ځینې پزړپوري لیکنې خپروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسیږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنه مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډیر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، کلنډ راته وایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
اتمن د سې د چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خبريږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دی هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپل کوم لیکل چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم، دا لیکنه هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډیر جدي دی. هلته ډیر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډیرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نه ارزي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم، هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، کنه موږ خو سعید د ګوتو په شمیر کسان به موږ فالو کړي، هغوی بلولو خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده، یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان په یو غواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبره وکړه، ایلن مسک په خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نه ټوکې ډیرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغه کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه وم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده، او سوشل میډیا چې دی د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅ کله نشي منل کېدی.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول و. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیواله ورځ ده. که د موږ دا خپرونه هم اورېدلې وي، د موږ سپارښتنه به دای چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړ یو کتاب پلورنځي ته ورشئ او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلئ، ویلولئ او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریک کړئ او وګورئ چې د تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستئ. تر بیا